السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه وژلي او د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د څه باندې 1.2 میلیون سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بېګناه خلکو د وژنې مسؤول بللی دی او هیله ښودلې چې سوریا به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونې کړي. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبې په ورځ په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ترامپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ترامپ ویلي روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړه اقتصاد له کبله کمزورې شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبري اژانس د بیلابیلو ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني ړنګه شوه او دغلته واک د حکومت مخالفو وسلوالو ته په لاس ورغی. د سوریې پرزیدلی ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللي او د روسیې دولتي رسنۍ ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي پر روان ژمي کې به 1,15,000 داخلي بې ځای شوو کسانو ته ژمنۍ مرستې ورسوي. دغې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې په دې مرستو کې کمپلې د پخلنځي، لوښي او ترپالونه شامل دي چې د چین د نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ او په افغانستان کې د چین سفارت په مټ به وویشل شي. دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې طبیعي پیښو لکه سیلابونو، سختو بارانونو او طوفانونو سږکال د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ډیرو بې ځای شوو خلکو کورونه ویجاړ کړي دي. او د سونیا په نوم یوه افریقایي پیله د یک شنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په پراتلونکو څو ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له دو نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې. 19 کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د پیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس دوه فیلان ژوندي پاتې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې طالبانو د سوریې نویو واکمنانو ته ویلي چې د عمومي عفو تګلاره دې غوره کړي او نړیوالو سره دې تعامل وکړي. آیا د سوریې نوي واکمنان له طالبانو سره نږدېوالی لري؟
طالبان
دې هیڅ
نه مخالفه کوي او نه کوي چې تاریخ به شام با طالبانی سیاست به سوریه که بکنه. طالبانی حاکمیت حالت آنش که بشی اینجا شد.
روسی رسانه یو ویلی چې د سوریه پر زیدلی ولسمشر او میرمن مسکو ته تللی او هلته پناه اخیسته. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي ویل اوسنی حالت یوازې عام خلک نه بلکې خپل یو شمیر طالبان هم خوښ نه دي.
دغه حالت چې دا اوس رښتیا روان ده نه دی. امارت اسلامی د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده، نه د افغانستان د خلکو خوښ ده.
مخکې د خبرونې تر پای از موږ ملتیا وکړي د سندلې د ګټو او زیانونو په اړه هم دا راپور درته لرو.
کرا کرا کې د لشي سبب د سردردې شي د سرهوګي زړه پتواله یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پیږي چې چیرې هم محیط ماحول نه پیژني.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ومې ورځ خبرونه هم خپرې دوته چمتو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریه پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغی ځواکونه پکې وخت ورسېدل. یو شمېر نور افغان سیاستوالو هم د سوریه د سقوط په تړاو عکس العملونه خوډلي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریه د سقوط او وخت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یک شنبه نه وخت خبره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوې چې تر ټولو مهمه د عمومي عفو تګلاره، لنډۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلې دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت تحریر شام ډلې باغی ځواکونه یک شنبه د سوریه پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. په خواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ، اسلام پالي نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغی ځواکونو په لاس د سوریه سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعده مشر وو او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبان هم له القاعده سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعده پخوانی مشر ایمانو زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2023 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوری کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب خادي او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوری نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته په یوه جماعت کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له سی ان ان سره په یوه مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکي حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
ومردل چې د طالبانو حکومت په سوریه کې نوې واکمنې شوې ډلې ته مبارکي ورکړي او یو شمېر سپارښتنې ورته کړې دي. د بشار الاسد رژیم له سقوط او د هیئت تحریر شام باغی ځواکونو واکمنې دوه د طالبانو هرکلی په څه معنا دی؟ طالبان او تحریر شام له القاعده سره د اړیکو مخینه لري او سنی اسلام پالي ډلې دي. د طالبانو حکومت د تحریر شام د بریا هرکلی کړی او هغوی ته د عمومي عفو حکومت ولي او د نړۍ سره د مثبت تعامل په برخو کې سپارښتنې کړي. صفی الله سنگزی په همدې او نورو مسلو له پخواني افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو له شنن کې غوث جنبا سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې چې د سوریې ځواکمنو ته د طالبانو سپارښتنې څنګه ارزوي.
طالبان اول باید ناشی آینه تا دستی بطول قد و گوری زان کسی رو رینه چی این سوک این چه نارو پتانسیار دیزه که در عمومی اخ فبروسی بود که موک بلیر خاشمی سر چه درسی که ما اخ نگو اخ خوب دیم الان نده چه که یا خیلوات که بطول مانا حاکم و سیدی دی یا کشف بسکم خواندان یعنی ملایان او طالبان او نور تا دیگواتی افا کرده چه هغه هم افا مرد او وستر بیمونده دی شاهدان بود چه از خلق چه پر فکر دیدی متفاوت فکر دیدی طالبانی فکر دیدی اغا زبرکی اغا توفیقی اغوی کارتر نبی او دا بلخی چه دا افا مرد دا انزوا تکاویل دی دا افغانستان یو دیر وخن باخر دا خلق منورین متخصصین دا کار خلق او اندرسیه در علومت اینجور تصورمت دوهیه چه متفاوت نظر خواهم بندی او وارد وارد توفی تاول در جورنالیستان و ریالان و وزد هم کاملا مشکوط دیچه ایس نوع اعتراض و ایت نوع اختلاف به نظر طالبان به خاطیت نگری بلکیت نه
بله وارد تفاوتونو پر ارتباط و پختم چی ده طالبانو پردالکی آندارنگ ده تحریر و شام ترمینز پرفتارونو که چه تفاوت شته فکر کوی زکه چی مشابهتونه لکس برملا شوی دی مثلا ده بیرق مشابهت یا دا چی اغویم اسلام پالی دی دوی هم او تقریبا ده سقوط سناریو هم پم دغه شکل و چی پا چو رزو که خورونه یا پا بل پسی سقوط شوله
در هغه وی چې لومړنی یا ابتدایی معلومات او خبرونه خیلی تفاوتونه شته طالبان دی هیڅ سره نه خوشحاله دي او نه فکر کوي چې تحریک د شام با طالبانی سیاست په سوریه کې پیل کړي اول خو در جیوسیاسي موقعیت د سوریه طالبانی حاکمیت هلته نشي کېدی چې ایجاد شي دا یو دوم خبر دا چې زه البته دا ابتدایي معلومات این چه در جولانی بخلی چندن مصاحبه کرده سپیر مفصله هر تقو اغای اطراف که این چه بخوا نور و لار روانو چه هاگ لار اخبال اوز انتقاده بی جولانی وای این چه زر هر نوع تنوید نزده بودم در نفس ساتم زر اقلیتون از در نفس ساتم زر با تشمول در مذهبی اقلیتون تا هم در اقوی کنم مستق چی دی در اقوی با آزاد سیدی بل دا شی په خپل ځای کې نه پیاوړی د خو اخو صاحب بیرغ طالبان لپاره پیل کیږي اما هغه په یو حالت کې هم نیلي خپل ځای نه په ټولې کې بیرغ په سوریه ته کوم دی اعتراض نه لري او بل دا شی دا به ټول به ځای چې اوس فرګونګي د سوریه هغه کوم نظام سره شامل اسد او هغه حکومت سره حتی هغه چې کوم صدراعظم خوانی نظام آتوده هغه هغوی سره ډېر انساني چلند کوي
تحریر شام دلی څخه چې اوس سوریه کې وخت رسیدلی البته ځینې نور کوردی ډلې هم شته څه توقعات کېږي چې څه وکړي د فتن د وضعیت لپاره
هغه توقعات خو همدا کېږي چې دوی مسؤلی سوریه د راتلونکي پاتې دوی د هغو هلو ځلو څخه د هغو اقدامات څخه چې خدای مو که سوریه ویسي یو لوی او ډېر ځوروونکي کورنۍ جګړې خواته د هغې نه ده او هغه بیا هم د افغانستان تر لوري څخه باید دوی زده کړه کړي اوسي هغه پېښې چې په افغانستان کې په نړۍ له لاسه ځي یعنې که دغې خطر او تهدید تر اوسه لا شتون لري چې کېدی شي سوریه خدای مو که د یو لوی کورنۍ جګړې چې خدا به د دوی هغه فرانسه تعقل انتخابپذیري دا به وښیي چې د ورځې کې چې دوی څومره د سوریې په افریقه کې دي او څومره به د اکستریمیزم یعنې د افراط ګډه وښیي
د چارو کتونکي غوث جانباز و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د سوریې مخلو جمهور رئیس بشار الاسد او کورنۍ روسیې ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ځینو روسي رسنیو راپور ورکړی چې مسکو اسد او د هغې کورنۍ ته د بشري منحوظاتو له کبله پناه ورکړې دا په داسې حال کې ده چې لویدیزوال بیا د بشار الاسد حساب کتاب غواړي او وایي چې هغه سره باید حساب کتاب وشي او عدالت ته کېکاږل شي تفصیل په دې راپور کې
د روسیې دولتي خبري آژانس تاس په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي اسد په موسکو کې د یو سیاسي پناه اخیستې. سرچینې تاس ته تایید کړي چې روسیې د بشر دوستانه ملحوظاتو پر اساس اسد او د هغه کورنۍ ته پناه ورکړې ده. نورو روسي خبري آژانسونو انټرفاکس او ریا هم ورته راپورونه خپره کړي. له بلې خوا العربیا په کرملین کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې اسد په موسکو کې دی او روسیې هغه او کورنۍ ته پناه ورکړې. موسکو ته د بشار اسد او د هغه د کورنۍ د رسیدو راپورونه څو ساعته وروسته له هغه خبر شول چې د اسد د سورلۍ الوتکه له دمشق تر وتلو وروسته له رادار ورکه شوه او آن داسې اوازې هم خبرې شوې چې ګواکې الوتکه لویدلې. د بشار اسد د رژیم ړنګېدو ګڼ نړیوال غبرګونونه پاره ولیدي. د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر جیو بایدن د اسد د رژیم سقوط د عدالت د تأمین یو عمل وباله، خو په عین حال کې د نامعلوم وضعیت یادونه هم وکړه. په نهایت کې د بشار اسد رژیم سقوط وکړ. دې رژیم په حقیقت کې په سلګونو زره بېګناه سوري وګړي په وحشیانه شکل شکنجه او وژل. دغه رژیم نسکورېدل د عدالت یو بنسټیز عمل دی. دا د سوریې د کړېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره یو ښه راتلونکی جوړ کړي. تر څنګ یې دا د خطر او ناڅرګندتیا یو حالت هم دی.
It's also a moment of risk and uncertainty.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم چې هیواد یې د سوریې د څه باندې 1,200,000 کډوالو کوربه دی، اسد د لزګونو زرو بیگونه خلکو د وژنې عامل وباله. شولز د یکشنبه پر ورځ خپل بیان کې زیاته کړه چې د یوې آزاد او سوله ییزې سوریې هیله کوي او په دې رابطه جرمني همکاري ته چمتو ده. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر ویلي د سوریې خلکو کلونه د بشار اسد په رژیم کې وکړېدل. ستارمر په یو سیاسي حل د سولې او ثبات په ټینګښت او لګښیو او ملکیانو په خوندیتوب ټینګار وکړ. بشار اسد د 2000 کال د جولای 11 پر سوریې واک چلاو. بشار تر خپل پلار حافظ اسد وروسته چې له 1991 تر 2000 کال واکمنو د سوریې واکمنۍ ته رسیدلی و. د بشار اسد د واکمنۍ لویه برخه په کورنیو جګړو، د داعش د بریدونو او د ایران په نیابتي جنګونو کې تیره شوه. د هغه حکومت تر ډیره د ایران او روسیې له ملاتړ برخمن و، حال دا چې د هغه مخالف ځواکونه له بېلابېلو لوریو تقویه کېدل. که څه هم چې د مخالف ځواکونو مشر د نورو هیوادونو همکاري رد کړي. د بشار اسد د رژیم په سقوط سره د اسد د کورنۍ د سباندې نیمې پیړۍ واکمنۍ پای ته ورسېده. د احمد اشار مشهور په ابو محمد جولانی په مشرۍ د حیات تحریر شام ډلې باغی ځواکونه په څو لنډو ورځو کې د سوریې ښارونه یو په بل پسې ونیول. په بریتانیا کې مېش د سوریې یوې څارونکې ډلې ویلې له نومبر راهیسې د حیات تحریر شام د بریدونو په پیل سره تر دې دمه لږ تر لږه 900 کسان په سوریه کې وژل شوي. په دې ډله کې د یاد بنسټ په خبره 133 ملکیان، 380 سوري سرتیري او 392 بلواګر ځواکونه شامل دي.
و موریدل چې د سوریه پرزیدلې ولسمشر او د کورنۍ غړي مسکاو ته تللی دي او هلته پناه اخیستي، او روسي رسنۍ وایي چې مسکاو د بشار الاسد پناه هم د بشري منحوظاتو له کبله منلې. د سوریه حکومت چې پرون ړنګ شو د ایران او د سوریه ملاتړه برخمن وو. دا چې د سوریه او د روسیې اړیکې څومره مخینه لري او اوس به د سوریه سقوط یا د سوریه د رژیم سقوط د روسیې لپاره څه ډول پیغام لري، د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو تحلیل کې ویلي چې دا سقوط د مسکو لپاره یو سپیړه ده. نور به لسمات څاروانه وو.
کله چې ولادیمیر پوتین شاوخوا 15 کال وړاندې د روسیې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، د هغه له کلیدي مخو څخه یو دا و چې د مسکو نړیوال حیثیت بیرته راژوندی کړي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر مهال د روسیې مداخله د دې پیغام د ورکولو لپاره و چې دغه هیواد لا هم د نړیوالو معادلو یو پیاوړی لوبغاړی دی. مسکو د سوریې په بحران کې د مداخلې لپاره هڅه وکړه چې خپل نفوذ په منځني ختیځ او نورو سیمو کې پراخ کړي او ځان د لویدیز په وړاندې د احتمالي سیال په توګه معرفي کړي. خو د بشار اسد د رژیم سقوط چې د مسکو یو له اصلي متحدانو څخه ګڼل کېده، کولی شي د روسیې ستراتیژیکي مخې په جدي ډول کمزوري کړي. په سوریه کې د روسیې د دوه مهمو پوځي اډو شتون د دې هیواد لپاره حیاتي دي. د هومیم هوایی اډه او د ترتو سمندري اډه هغه تاسیسات دي چې روسیې ته د مدیترانه سمندرګي د لاسرسي امکان ورکوي او د سیمې په کچه د مسکو د ځواک یو کلیدي وسیله ګڼل کیږي. په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله د دې جګړې لپاره یو مهم بدلون و. د مسکو سختو هوایی بریدونو د بشار اسد د رژیم د ځواکونو د ځینو سیمو په کنټرول کې مرسته وکړه. د 2022 میلادي کال په فبروري کې په اوکرين کې د روسي پراخ بریټ وروسته د سوریه لپاره د مسکو اهمیت نور هم زیات کړ. کارپوهان خبرداري ورکوي چې که روسیا په سوریه کې خپل پوځي اډې له لاسه ورکړي نو دا به د مسکو لپاره یو ستراتیژیک ماته وي. همداراز دا به د روسیې نړیوالې ادعاګانې زیانمنې کړي او ممکن نور هیوادونه لکه د لاتینی امریکا او افریقا هیوادونه د روسیې په اړه خپلې اړیکې له سره وارزوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده چې د تیرې وی اونۍ پیښته له مختلفو زاویو کتنه پکې شوې ده. خو په دې ټولګه کې رازو دی راپور ته چې یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو د اوسنی حکومت پالیسۍ افراطي دي او د افغانستان په زیان. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت باید په ټولو برخو کې د ښځو حقونه خوندي او دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
د طالبانو ځینې پخواني چارواکي د افغان ښځو او منجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت د اوس دستي روان ده، دی چا نه د خوښ نه د امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان مې داده چې په دې لاته کې به ټول روان وي، یو د افراط او تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا سی. باید سی خوب و قوت بنده دی نجونو او دی خزو حقوقو تا پاملرن ویسی. دی تعلیم حق پا امارت اسلامی بنده پرز ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیت یې نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر اغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان پرې باندې څنګه کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو زموږ داسې نه وای. دا حکومت چې هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یو لحاظ یې واقع حکومت معنا د رعایت خادم. نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبرې کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دی کوي هغه دلایل پیش کړی وای د ملت چې پرې باندې قرارداد کړی وای. داسې مبهم پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کېږي.
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړې توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینې برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي دا کړي چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بې باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار کړی چې نجونو د اسلامي حجاب پر رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو نن د لیندۍ 19مه نیټه ده او په افغانستان کې په رسمي ډول د ژمي څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو په خارونو او دغه راس په کلیو کې ځینې خلک له سندلیو نه استفاده کوي. دغه سندلۍ د تودوخې لپاره ارزانه او اسانه وسیله ده، خو په ورته وخت کې ځینې زیانونه او خطرونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې له ابدې سپوږمۍ نه واورو. په راپور پسې د ومی ورځې خبرونه لیاده مباسي.
سندلې هم مردانه ده او هم مقتل دي.
فیصل چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي سکال ژمه یې سندلې ایخه. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د لرګیو بخاري کاروله، خو سکال د اقتصادي ستونزو او د لرګیو د لوړې بیې لامل په کور کې سندلې کاروي. فیصل وایي چې دا د دوی لپاره اوله تجربه ده او د سندلې په کارولو ډیر نه پوهیږي.
پخوا کلونه مونږ زیاتره له بخاري او چاري څخه استفاده کوله. زمونږ اقتصاد خو د جمعې پر انګدې کېدو سره به مو دوه خرواره لګي خستل چې د جمعې تر پیا به مو بسنه کوله. خو څلک کال چې زمونږ اقتصاد خنه دی او بیکاری زیاته شوی، یوازې د یو سندلې او دوه بوجي سکرو په خستلو مو په کور کې سندلې خي دی.
که څه هم سندلې یو ارزانه او مناسبه وسیله ده، خو خپل ستونزې او خطرونه هم لري. مولودا چې د لوګر ولایت اوسیدونکې د وای چې یو ځل د سندلې د سکارو غاز نیولې و چې آن د مرګ تر کومې ورسوله.
زمستان بوت مخانه خالي
یو ورځ تخپل خاله کور ته لاړم. هلته سندلې چې ما تجربه نه درلوده، د شپې نه وخت می سر کړید او زړه می تنګیده. ډیر بد حالت می درلود. زر یې راته نارنج او مالګ راکړل. داسې می احساس کوم چې نړۍ راته تاویږي. بیا وویل چې زه د سکرو غازو نیولیم.
فریبا چې د کابل ښار د خیرخانی سیمه اوسیدونکې ده او له کلونو راهیسې په خپل کور کې سندلې کاروي، د سکرو د تازه کولو او د سندلې د خوندي کارولو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
خوب طبعا د وچاکاس سغال تاسو میشه؟
کله چې سکاره په منقل کې تازه کوو باید ښه تازه شي تر څو سپین رنګ واخلي. بیا د سکرو شاوخوا خاورې اچوو او لږ مالګه پرې شیندو. دا ګاز ختموي او بوی له منځه وړي. موږ له دې تجربې ډېر څه زده کړي دي.
د سر خاکستر نمک پاشوتیم که ګاز زغاله نمک از بین میبره.
ډاکټر نورالله چمتو چې د داخله او ماشومانو د ناروغۍ او متخصص دی، د سکرو د زهرجن غاز د اغیزو او د هغې د مخنیوي په اړه وایي.
کله کله کېدلی شي سبب د سردردی شي، د سرهوګۍ او د سلکه ریزش خوندې، زړه بدوالی یا ګنګسیت پیدا کوي چې سړی نه پوهیږي چې زه چیرې یم، محیط ماحول نه پیژني، زمان هم تر نه کړه دغه شي. دغه ناوړه تاثیرات کوي او سړی د بیوشۍ خواته بیایي او عجل تدوی دا چې آزاد هوا ته سړی ووزي. نو باید عجل اقدام وشي چې د خطرناک غاز د سبب د مړینې هم کېدای شي.
د کابل اوسیدونکي وایي چې سکال د یوې سندلې بیا له زرو څخه تر 2000 افغانۍ پورې ده او د یوې بورې سکارو بیا 1500 افغانۍ ده. په ورته وخت کې د یو خروار لرګیو بیا چې په خواله 8000 افغانۍ وه، سکال 15000 افغانۍ ته رسیدلې ده. سندلې لرګیو جوړیږي او مربع یا کله هم مستطیل شکل لري. کوچنۍ کورنۍ چې غړي یې کم وي ډېرې له مربع سندلې کار اخلي او لویې کورنۍ مستطیل یا اوږدې سندلې کاروي. په افغانستان کې د سندلې کارونه د ژمي په موسم کې د کورونو د تودولو لپاره عامه ده. کورنۍ د سندلې په سر او شاوخوا لویه بړستن غوروي او د هغې لاندې د سکرو د تازه کولو لپاره د اوسپنې یو منقل ږدي. د منقل لاندې ټیمي تخته او دغه شان د سکرو د تازه کولو لپاره د منقل تر څنګ ځانګړې وسیله هم کیښودل کیږي.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د اونۍ د نویو سیاسي تحولاتو له متفاوت شننو سره مو د ازادۍ د ومې ورځ کوربه یم. نن درته د کورمې د قبیلوي نښتو په اړه بحث هم لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د انجنونو پر زده کړو عامه تام بندیز طالبانو د طبي نیمه لوړو زده کړو ادارو له دروازو نجونې وشړلې او ازي دي چې مؤسسات هم تړل کیږي. د نظر خاوندان وایي طالبانو خپلې پښې په تبر ووهلې.
د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي که څوک غبرګون هم ښیي، په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي.
هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد دپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنګ شي.
روسه په تور لیست کې دی او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسي شمول باندې د هیوادونو په لیستونو کې دی، ولی هیڅ عملي اقدام نه رسېدل کېږي.
د ناکامورا پنځم تلین او ورته د عدالت غوښتنه شنون کې وایي د افغانانو مسولیت چې د ناکامورا د وژنې دوسیه په لټلې افشا کړی او قاتلان یې په سزا رسولي وایي. افغان هنرمند آریان خان ورته سندریزه پیرزوینه ډالۍ کړي.
په کور کې دوه انځورونه ټینګ کړي دي چې یو د باچا خان دی، یو د ناکامورا دی، او زه د دوی بل بدیل نشم موندلی چې هغلته په کور کې درېیم چوکاټ په هغې باندې ډک کړم.
او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسیونو او حکومتونو ته دا ښیي چې د وطن په جوړونه کې، د وطن په رغونه کې سره کوم کار وکړي، چې هغه لوړنی شرط زما په نظر هغه اخلاص دی چې ناکامورا درلود.
اوس هم که چیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت دعوه لري، نو د داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې، چا او د کومو اهدافو دپاره وواژه.
او په برلین کې د افغان جلاوطن خبریالانو سمپوزیم، دوی په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو په خوندیتوب او له افغانستانه بهر د خبریالانو د بامسؤلیته خبریالۍ لپاره د اخلاقی کوډونو په عملی کولو ټینګار کړی دی.
افغانستان څنګه موږ اطلاع رسانی وکړو او دقیق اطلاعات خپاره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازینی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خپاره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي.
افغانستان د
بیا هم ستړي مشي. داسې ښکاری چې د طالبانو زعیم ملا هبت الله اخوندزاده د نجونو پر نیمه طبي لوړو زده کړو له بندیز وروسته په افغانستان کې د مؤسساتو د فعالیتونو د بندولو پریکړه هم وکړي. که څه هم له مسایلو اګاه سرچینې د نجونو د نیمه لوړو طبي زده کړو پر ادارو لګول شوی او پر مؤسساتو د طالبانو د مشر راروان احتمالي بندیز د دوی لخوا په خپلو پښو نوي ګوزارونه بولي، خو بلخوا داسې ښکاري چې د دغو پریکړو د بدو پایلو له ویرې د خپل حکومت د ژغورلو په نیت د طالبانو کابینه کې د نجونو د زده کړو او نړۍ سره د تعامل اړوند بحثونه هم ګرم شوي دي. د طالبانو د حکومت یوې مهمې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو پر زده کړو له نوي بندیز وروسته کابل کې د میشتو طالبانو اندېښنه د خپل حکومت د بد انجام ورسره د نړیوال تعامل د لا ماتېدو په اړه زیاته شوې ده او ګڼ وزیران داسې انګیري چې کندهار نه راروانې پریکړې د دوی حکومت دوام ته نه پرېږدي.
زه باور لرم چې د خلکو د بنسټي حقونو د تروړلو دغه پروسه ډیره نه پای او دغه ملت به بالاخره له دننه څخه د دغه استبداد په وړاندې راپاڅیږي. طبعا چې بهرني عوامل هم مهم دي، نړیواله وضعیت هم مهم دی او افغانستان په دغسې یو موقعیت کې دی چې د دغسې بې قانونه وضعیت دوام ناممکن کوي او زه فکر کوم چې بالاخره به بدلون او تغییر راځي. خو اندېښنه دلته ده چې دغه بدلون او تغییر خنړای نه وي، ځکه چې د افغانستان خلک د نورو ناورینونو تحمل نه لري.
د سرچینې په وینا وروسته له هغې چې له کندهاره پر راغلې پرېکړه کورني، بهرني او حتی د کرکټ د ملي لوبغاړو غبرګونونه زیات شول. کابل کې د طالبانو کابینې کندهار نه د عاجلې ناستې د پلانولو غوښتنه وکړه، تر څو د دې پرېکړې د منفي اغیزو په کمولو او د موسساتو په اړه د نوې پرېکړې د راتلو د مخنیوي په اړه بحثونو ته لاره خلاصه شي. دا سرچینه زیاتوي نه یوازې حقانی شبکه د نجونو پر زده کړو د نوې بندیز پریکړې لپاره ولي، بلکې له مولوي کبیر، خالد حنفي او مولوي حکیم حقانی پرته د ملاحبۃ الله ټولې کابینې په دې پریکړه کندهار ته احتجاج کړی دی.
د دوی دننه هم مخالفتونه لیدل کیږي او زه فکر نه کوم چې په دې ډول غلطه دا نظام دوام وکړای شي او دوی په لوی لاس خلک خپل مخالفت هڅوي. او اوس چې په ځینو سیمو کې خلکو له جګړو څخه خلاصون موندلی دی، دوی بیا غواړي هغه هیواد جګړو لوري ته بوزي او بیا هیواد په بدبختۍ ککړ کړي او له خلکو څخه آرامي واخلي. که څه هم دا حالت اوس که سوله ییز هم وي، د منلو وړ نه دی. باید ښځو ته، نجونو ته د هغوی ټول حقونه ورکړل شي، بشپړه ازادي ورکړل شي، زده کړو ته پرېښودل شي. خو داسې معلومیږي چې ورځ په ورځ دا کړۍ تنګیږي او نور خلک تر پوزې رسیدلی دي او ډیر ضرب په دې حالت کې بدلون راځي، هغه که په زور وي که په رضا وي.
کوم حالات چې په افغانستان کې روان دي د دې اغیز یوازې په یو اړخ باندې نه دی، د دې اغیز په خپله په خلکو باندې هم دی چې د دغسې فرمانونو په نتیجه کې یې دغه هیواد انحصار کړی دی د بیان د ازادي نه ونیسه بیا تر تعلیم و تربیې پورې. زما په نظر باندې د دې انجام په خپله موجوده واکمنانو ته هم ډیر بدی، خو تر ټولو زیات تاثیرات به چې وکړي هغه به د افغانستان په خلکو باندې کوي. د دې وضعیت له امله زموږ ستاسو نسلونه له زده کړو لرې کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې هغه ضرورتونه چې زموږ ستاسو خلک یې لري، د خصوصا د تعلیم و تربیې په برخه کې یا د صحي خدماتو په برخه کې، که موږ دغه وضعیت همدغسې ورته کینو او لاسترزنې ورته کینو، نو موږ به سبا ته په خپل کلي کې داسې یو څوک هم ونه لرو چې له یو ناروغ سره لومړنۍ مرسته وکړي. نو د دې کارونو انجام راته ډیر بد ښکاري.
بل غاړه د طالبانو لخوا د نجونو پر نیمه لوړو طبي زده کړو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د کرکټ د ملي لوبډلې غړي راشد خان، لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، د کرکټ د نړۍ ولس مشر محمد نبی ساحل، رحمان الله ګربز او ګلبدین نائب لومړني هغه لوبغاړي دي چې د طالبانو د زده کړو د دښمنۍ اړوندې غږ پورته کړی دی. دغو افغان لوبغاړو د طالبانو د زده کړو خلاف پریکړې د هیواد د راتلونکي په زیان بللي او زده کړې د نجونو حق بللی دی. دغه راځي په دغسې پریکړو د بیا کتنې غوښتنه کړې. حتی محمد نبی ساحل د طالبانو دا پریکړه په ښکاره ټکو ناعادلانه بللې ده. پخوانیو سیاستوالو حامد کرزي، رحمت الله نبیل، حنیف اتمر او معصوم ستانکزي او نورو که څه هم د طالبانو د دغسې پریکړو سره یو وار بیا مخالفت ښکاره کړی، خو خلکو ورته په ټولنیزو رسنیو پیغورونه ورکړي دي چې پر افغانانو راوستل شوي بده ورځ کې تاسې ټول پخواني سیاستوال ښکېل یاست او له دغه تاریخي مسؤلیته نشئ خلاصېدی.
تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغان ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره واوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغان ښځو په وړاندې ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
او دا خلاف دی دین دی دا فرمان دا خلاف دی شریعت دی دا خلاف اته دی انسانیت زبولم او دا افغانستان تورتم طبیعی دا افغانستان جهالت طبیعی او په هیڅ کتاب کې دا سینه دی راغلی دا کرونه ز فکر کما یا قصدن کیږي یا عمدن کیږي یا وجه دی نه په هی او جهالت او زو امیدوار یم چې په افغانستان کې بدلون راشي او دا سفرمانونو مخه ونیول شي او هغه کسان چې متحد دی افغانستان ته خپل غږ پورته کړي په ځانګړي توګه نړیوال ټولنه چې اوس یوازې ګوري چې ته تیریږي په افغانستان کې باید فشار راوړي او حاکمه ډله دې ته وهڅوي چې د مکتبونو دروازې خلاصې کړي د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي تر څو افغانستان د هغه اوسني حالت څخه وژغورل شي
د خوشحال روحي په مشرۍ د ملي محور ګوند چې طالبانو سره د زده کړو د ملي کمپاین په نامه څو موده وړاندې جرګه هم کړې وه د دا ډول پریکړو ځان نه جبرانیدونکي بلل او حتی افغانستان کې په خیریه چارو بوختو دینی علماو مولوی عبدالصبور عباسی مفتی عبدالولی همداراز دینی دایانو هم د طالبانو د وروستۍ پریکړو مخالفت کړی دی
دا زما لسم ویډیو ده د اول ورځ نه تر اوسه پورې چې زه د قضا کوم اسلامي امارات نو د هغوی مشانو نه چې په دغه موضوع کې جدي توجه ورکړي لیکن چې حقیقت دا دی امر ثانی ته کول شي وفتی ته وې یو میاشت وې دو میاشت وې شپږ میاشت وې دا تقریبا د نیم کال شو دا امر ثانی د زمان اخر پورې دی کچیر ته من نه پویګو په حیز مسلمان زکه په حیز مسلمان زپ دی پویګم چې تعلیم په نرو خزه باندې فرض دی که هر څوک دا دعوه کوي دا فرض العین او فرض الکفایه دی چې په هر چوکاټ کې واچي یو نظام د دې حق نه لري د اسلام د درسنا چې په خزه باندې تعلیم بند کی
طالبانو چې تیر ونه یې د طبي انسټیټیوټونو له دروازې څخه انجنیر محصلین په خورا توهینامیزه شکل وشړل په دې کار د خپل پلویانو له خفګانه ډک خبرګونونه هم راغلل خو وروسته په یو ناڅاپي ډول د دې ډلې ګڼ فعالان خپل ټویټونه او پوسټونه ډیلیټ کړل وضاحتونه ورکړل او د خپل امیر د پریکړو د اطاعت منای کړی دا بلخوا د افغانستان د محسن تیتسو ناکامورا پنځم تلین د دسمبر په څلورم داسې تیر شو لکه نوموړی چې له خپل ټولو غرونو احسانونو سره له خلکو هیر شوی وي د نظر خاوندان ناکامورا د افغانستان په ننګ او د افغانانو د خپل خاورې د اوبو د مهارولو په جرم وژل شوی بولي او دای په افغانستان حق ګڼي چې د تر اوسه یې باید د وژنې اړوند دقیقې پلټنې شوی وای
زه وایم چې د ده د قتل باید بشپړه پلټنه شوی وای په خوانی وکمنانو باید دا کار کړی وای اوس هم کچیرته یو واکمن نظام رښتیا هم د عدالت داول لري نو داسې یو بې ازاره انسان د وژنو قضیې څیړل په دوی باندې فرض دی او باید معلومه کړي چې دا ولې چا او د کومو اهدافو لپاره ووژه
زموږ ټولې پنځه سره لوی د اوبو حوزې د گاونډو لپاره مهمه دي د په ختیس کې د افغانستان د روانو اوبو د مهارولو او د افغانستان په شاړو او وچو دښتو باندې د راړولو یو بنیادی کار شروع کړ او تبا چې دښمنان د افغانستان دښمنان په دې اړه حساس شو په ښکارا وایم چې پاکستانی کړایو د همدغه حساسیت لمخې وواژه او تر د مخ کې هم په دغه سلسله کې هغه نړیوال شخصیتونه چې په دې برخه کې کار کړی وو تر دې مخکې هم پاکستان ترور کړی وو
دوی وايي ناکامورا د افغانستان لپاره هغه کارونه وکړل چې حکومتونو لانه دي کړی او بل داسې خواخوږی به په افغانستان کې په نصیبونو پیدا شي
د داغوند انسانان په پیړۍ کې یو راځي په تیره پیړۍ کې موږ په هغه سیمه کې بچا خوان درلود او په اوسنۍ پیړۍ کې مو ناکامورا درلود که څه هم زموږ د وطن نه وخو زموږ د وجود برخه شوی وو زموږ د ټولنې برخه شوی وو زموږ د وجود او د خلکو برخه شوی وو نو کاش چې هغه مولا الله سره نوای ورکړای او کاش چې دغه شان نور کسان زموږ په خپل وطن کې پیدا شي
څوک په یو وطن کې هیڅوک هم نه لري خپلوان هم نه لري او ډېر کم امکانات هم لري د هغو لپاره ناکامره یو بیلګه ده چې په ډېر کم اخلاص کولای سي په یو هیواد کې دونه غټ کارونه وکړي چې آن هغه د حکومتونو لپاره بیلګه کېدلای سي او دا په عین مهال کې زموږ افغان سیاسيونو او حکومتونو ته دا ښيي چې د وطن په جوړونه کې د وطن پر غوونه کې سره کوم کار وکړي چې هغه لونه شرط زما په نظر هغه اخلاص یې ناکامره درلودي
خو د تیر په تیر د الحمد ناکامورا د پنځم ترین مراسم ساړه تیر شول او یوازې لا افغانستان او سمندر لري د امریکا په ورجینیا کې ورته د افغان هنرمند اریان خان لخوا د خدمتونو د درناوي مراسم نیول شوی ارین خان دغه مراسم ته د افغانستان د نامتو شاعر ملا عطایی هغه نظم هم سندره کړی او وړاندې کړی دی چې د کاکا مراد ناکامورا په ویر کې لیکلی. ارین خان ازادې راډیو ته وویل د سندرې او د تلین د مراسمو درانه مصارف یې له خپله جیبه ځکه لنډ کړل چې د ناکامورا ظالمانه وژنه تر اوسه د یو افغان په توګه په زړه داغ پاتې ده او غوښتل یې له افغانستان سره د هغه د مینې جواب جاپانیانو ته د مینې هنر په ژبه ورسوي. بلغړه بیا په جرمنی کې له افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ په تبعید کې د فعال افغاني رسنیو او خبريالانو سمپوزیم را بلل او چې څنګه کول شي د افغانستان د بحران بحث د نړیوال ټولنې له حاشیې نه د بحثونو اصلي نقطه وګرځوي. د سمپوزیم ته وینا کې ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان پر ځای پاتې استازي نصیر فائق انلاین وینا کې ویل دا په تبعید کې د افغاني رسنیو مسولیت ده چې د افغانانو واقعي غږ تر نړیوال ټولنې منعکس کړي. هغه په نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې طالبانو سره یوازې د بشري کارونو تر حده تعامل مهم دی او له دې زیات تعامل هغوی ته نړیوال قانوني حیثیت وربخي چې په وینا یې دا د افغانانو د ملي ګټو خلاف کار دی. د سمپوزیم د بحث پنلونو او ورکشاپونو کې د فعالو رسنیو استازو او خبريالانو ټینګار وکړ چې د افغانستان شرایط د نورې نړۍ له شرایطو بدل شوي او د افغانانو لپاره د بامسؤلیته ژورنالیزم د دودونې اړتیا ده.
افغانانو پلاس کې دی او هغه لیک هغه څه چې لیکل کیږي هغه څه چې پروډوس کیږي ټول د هغه ټارګټ اودینس یې افغانان دي. نو د دې سمپوزیم مثلا دا د چې څنګه افغانستان د صحنې نه د دوی سکوير یا باکس ته ورسو پر موږ سو نورو نور انټرنیشنل میډیا فوکس تر وو چې دا یې په خپل ځای کې تاسو سره
Директно може да кажа, не пешнара. Кажа, ми кажа, як баса са пусти кира са ноо, я не дарта бит ми то на мови боша, баз базар маму, отахет будане шо нас, ва ике, а да кал, яки я зами органи за шо ноо, боя чума хта шо да, ва да кабул, кабул хам аги боша, ки дар аму джой, ва инен мулали, аму табартар, як розвият, ва я хам як намай би дашта, ва аму хабара бина ра бина са, ва ики маузат та пеша, ва аму رسانه های اسوسیشن یا هر موضوع تا چینل یوتیوب هم که هست امو یک حمایت از یکی دیگر داشته باشم پیشرفت کنم.
دوی ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې چې افکار پاشلی دي د ژیر ژورنالیزم د مخنیوي او د افغانانو د واقعي غږ د پورته کولو په موخه د افغاني رسنیو ترمنځ د ژورنالیستیکو اخلاقو معیارونو موثر کوډونه تدوینوي او رسنیو ته به وسپاري. سمپوزیم کې د غو ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ په اړه هم ټینګار وشو چې د مهال افغانستان کې فعالیت کوي او له بیلابیلو غوښونو سره مخ دي.
دغه سمپوزیم کې په تبعید کې د ټولو رسنیو استازو ګډون کړی و او په دوو مهمو مسایلو بحث وشو. اول دا چې په کانفلیکټ زون کې د افغانستان څنګه موږ اطلاع رسنیو وکړو او دقیق اطلاعات خبره کړو، په خاص ډول اکزایل میډیا چې زه فکر کوم په دغه سختو شرایطو کې یوازنی بدیل اکزایل میډیا ده چې حقایق خبره کړي او د افغانستان د ولس آواز وګرځي. تر څنګ یې موږ څنګه کولای شو د افغانستان مسله نړیوالو رسنیو ته راوړو او په دې پنلونو کې متخصصینو بحث وکړ او په پای کې په څلورو ګروپونو کې د رسنیز اخلاق باندې بحث وشو، د په بدو شرایطو کې څه میکانیزمونه باید جوړ شي او دغه میکانیزمونو د جوړولو لپاره کمیټې جوړې شوې چې دا به 800 تعقیبوي او پایلې په خاص ډول هغه ایتکس آف کوډ آف ایتکس به د ابتدایي درافت به جنوري کې تنظیمي کیږي نو اوس به د ټولو اگزال سره یو سره جلسات تنظیمي کیږي او یو کوډ اف ټیکس ټولو پر د منو د ور دا به رامسته کیږي
د داسې غوندو دایره ول او نیول په پای ته وادونو کې په نورو غربي هوادونو کې دا کیدای شي تر یو بریده پورې ګټور تمام شي په ځانګړې توګه چې حداقل موږ تر اوسه ژوندي یو زموږ غږ اورېدل کیږي او څه چې په افغانستان کې تیریږي د ژورنالیزم په برخه کې او هغه ستونزې او هغه مشکلات چې په افغانستان کې موجود دي خبریالانو د کار په وړاندې دا باید نړیوالو ته ورسول شي او د داسې غونډو دایرول تر ډېره بریده پورې کولی شي یو پل جوړ شي د هغه کسانو څخه چې د افغانستان څخه وتلي دي په بهارو ملکونو کې دوی فعال دي او خپل ژورنالستیکي کارونه کوي او یو اړیکه رامنځته شي د هغو کسانو تر منځ چې هنوز هم په افغانستان په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خپل مسلک ته ژمن دي او د خبریالۍ په برخه کې دوی کار کوي بله ګټه یې دا ده چې حداقل هغه کسان چې فعال دي په نورو اروپایي هیوادونو کې دا راځي او د خپلو فعالیتونو څخه د خپلو تجربو څخه دوی وایي او د یو بل سره یې شریکوي او همدارنګه نړیوال په دوه باندې خبرې دي چې هنوز هم په افغانستان کې مطبوعات د ګوتو په شمېر فعال دي اما د هغو کسانو په وړاندې چې مشکلات او ستونزې شتون لري په افغانستان کې په حاکمې ډلې باندې باید فشار راوړل شي چې دغه محدودیتونه له منځه یوسي معلومات ته لاسرسي باید رامنځته شي همدارنګه هغه ازادي د بیان چې په ټوله نړۍ کې په حیث د یو بشر په حیث د یو انسان د هر انسان یو اساسي حق ګڼل کیږي هغه باید ورکړل شي
بلخوا بیا د جزا نړیوالې محکمې ګواښ کړی دی چې افغانستان کې د ښځو د حقونو د نقص په اړه یې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به د طالب مشرانو د نیولو امر صادر کړي خو د چارو شنونکي د دغسې فشارونو تاثیر په طالبانو نه ګوري د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان د نړیوالې جنایي محکمې د غړو هیوادونو د دیوان په درشتمه غونډه کې تایید کړه چې لوړه کچه باندې ټیمونه د طالبان لخوا افغانستان کې د بشري حقوقو پر وړاندې تیری مستندی او ټینګار هم کړی دی چې ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه په دوسیو کې د نیونو حکمونه صادر کړي نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل او طالبانو یې هم په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی خو افغانستان کې سیاسي لوري بیا وایي نړیوالې ټولنې د تعامل په نامه طالبانو ته خاصه زړورتیا او شرایط برابر کړي چې لامل یې طالبان په خپلو سرغړونو کې ډاډه شوي دي
زه فکر کوم چې پر طالبانو باندې باید دولتونه او غیر دولتي سازمانونه هغه د ملګرو ملتونو سازمان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د بشري حقوقو نورې ادارې فشارونه راوړي ترسو دوی د افغان یا د افغان ولس هغه غوښتنو ته ځواب ووایي او د دوی هغه حقونه په پام کې ونیسي که د هغوی بشري حقونه دي که د نجونو د زده کړو مسله ده تاسې ګورئ چې اوس هم طالبان ځینو هیوادونو ته سفرونه کوي متاسفانه البته په دې معنا چې دوی باندې ځینې بندیزونه نشته نو په دې باندې باید له هر اړخه فشارونه راوړل شي تر څو دوی د افغان ولس هغه غوښتنو ته او حقونو ته رسېدنه وکړي
نړیوال فشارونه هغه کله هرې مرجع او منبع څخه وي چندان اغیزمن نه دي خصوصا لکه د اوسې د جزا نړیوالې محکمې د دې د نیولو امر ورکړی اکثره د طالبانو مشران خارجي هیوادونو ته سفرونه نه کوي کولی سي په ډېر سادګۍ باندې سفر ونه کړي او په افغانستان کې یو شاهانه ژوند ولري او په عین حال کې اکثره دغه ډول فرمانونه او امرونه چې ورکړل شوي وي نه اجرا کیږي د اوس د طالبانو ځینې مشران تر اوسه په تور لیست کې دي او تقریبا د ټولو هیوادونو د روسیې په شمول باندې د هیوادونو په لږ لیستونو کې هم دي ولې هیڅ عملي اقدام نه ده سوی نه کیږي ځکه مسله د دولتونو سیاسي ګټې او خپلې سیاسي ګټې او د دې خپل اهداف
د جزا نړیواله محکمه یا آی سی سی هغه نړیوال سازمان دی چې تر دې وړاندې د پوتین د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو او د میانمار د پوځي دیکتاتور د نیول امر ورکړی دا په داسې حال کې چې د تیری نومبر میاشتې په 28مه چیلی، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکیچن او نازک وضعیت ته په پام د افغان نجونو او ښځو د حقونو د نقص قضیه نړیوال جزایي محکمې ته وړاندې کړه
او وسم د کورمې پړشینار سخت وضعیت ته ورګرځو. هلته پړشینار کې څه هم دا ونه یو وار بیا نه ختی وشو، ولک تر لګه لس نور کسان پکې وژل شوی. خو دا ور پکې د جګړې د خلکو قبایلو ترمنځ سولې هڅې هم ګړندې شوی. پښتانه ملت پال دا وکړي چې د کورمې د جنجالونو د حل لپاره د پی ټی ایم لوی جرګې یو وار خپل سولې ز قافله استولې و چې د پاکستان حکومت یې مخنیوي کړ، او دوی ټینګار کوي چې پاکستانی ریاست د پړشینار سیمه له خلکو خالی کول غواړي. د کوزی پښتونخوا له چارو اګه سرچینه ډاکټر سید عالم مسعود ازادي رادیو سره مرکه کې ټینګار کړی دی چې ځایي پښتانه د دوی په ضد جوړ شوي او د سیسو باندې پوه شوي دي، خو داسې لاسونه هم ورننه ایستل شوي چې یو تر بلې د وینو تګي کړي دي. دا چې کورمه کې وضعیت څنګه دی او هلته د سولې هڅې تر کومه حده رسېدلي او دغه راس څنګه ورونه پښتانه قبایل د شیعه او سنی په نامه یو بل ته ګوته په ماشه ناستي، له ډاکټر سید عالم مسعود سره مرکه کې مې درته راسپړلې دي. ډاکټر صاحب ستړي مشه، خدای دې وکړي چې اوس د کورمې جنجال حل شوی وي. کله ته وایي چې دا څه ډول لانجه وه او سرچینه یې له کومه ځای ده؟
د ټول ناول خو جی ستاسو یو جهان مننه. د کورمې پیښه یا چې بل هر یو پیښه زموږ د وطن وي، نو دا د ریاست نه بغیر نه ده. زموږ په هر غمیزه شاته د پاکستان ریاست وي. د دوی دهشتګردي چې کوم مزه کې ذکر راځي نو هغه شاته به وردی وي. د کورمې د اوسنۍ پیښه چې کومه ده، د دینه مخکې پیښه شوې دي، خو د اوسنۍ پیښه خو چې کلا پی ټی ایم کارمی جرګه وکړه، کارمی جرګې دا غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وطن نه دی فوج وزي، نو بیا ډرامې شروع شوې. د ترګرې په بنو کې مشوله، په ډېر اسمل خان کې مشوله، په وزیرستان کې مشوله، دا د دوی د ترګر نور هیڅ نه دی. دا د دوی د لاس لوړ دی چې کله مرته وي نو دا سن اسوکی. نو کورمې والا د چې کومه ده، دا د شیاګانو یو قافله وا چې دا د سکیورټی په نگرانی کې بتلا، او دوی ته ویلی شو دوی ورته چې مونږ د چهارشنبه په ورځ دوی ورته نه د زیارت په ورځ کې، او د زیارت په ورځ اندازه وکړي چې قافله ته مخکم سکیورټی والا دی، فوجیان دی، رستو دی، او بیا په لاره کې حمله پی وشي، قریبا سل کسان شهیدان شي او وجل شي، په گاډو گاډو کې وشتل شي، د شپږو میاشتو ماشوم مړ کی، خو نه د سکیورټی کسان یو کس زخمی کیږي، نه دوی یو ډس کوي، نه هغه سړی اولی، نه هغه سړی ویني، نه هغه خلک ویني. دا څنګه ډراما وا؟ بیا چې دا لاړل، دا د پړچینار خپل کلی ته، د شیګانو کلی ته لاړل، نو د هغې سره نږدې چې کوم د سونیانو کلی دا بیګن دی، نو هغه په بدل کې واپس چې کله راپاسي، نو د دغه شیګانو د کلی او د بیګن په منځ کې درې چیک پوسټونه دي، درې وړه خالی دي. نو چې درې وړه خالی دي، مطلب دا دی چې اول دغه قرباني ګډوره کا، بیا هغه نه بد هغه ور پرېدا چې هغه راشي په دې قرباني ګډوري شي، چې بیا وختنه وکړي چې فور د نوزي او داسې وکړي.
مسعود صاحب، تاسو ویل چې دغه جګړې ته حکومت لمنه وهي، آیا د کورمې او پړشینار خلک په دې موضوع نه پوهیږي چې زموږ ترمنځ دریم لاس د حکومت دی او هغه د اور د بلولو کوشش کوي؟
دلته دا خبره ټیک ده. ډېر اهم سوال دی چې په دې کې داسې خلک خو ډېر دي چې هغه د وایي چې د ریاست کوي. داسې خو اوس دا د شیا جلوس چې کم دی، زما په پاڼه باندې شریک شوی هم دی، هغه هم وایي چې د دهشتګردي اس کې پی چور دی، حالانکه مخکې به دوی داسې نه ویل. نو دغه احساس زیات دی، خو هلته غمیزه دومره غټه وشي او ورته پیښې داسې کی چې اوس سل کسان د چا شهیدان وي، او په هغه کې زنانه او د شپږ میاشتو ماشوم چې هغه د شودو بوتل په فیسبوک په سوشل میډیا ډېر عام شوی دی، نو هغه هم داسې پاتې شي، نو ابل هم بیا لیونی شي. نو بیا یعنی دا نمونه شوی ده، که چېرته دې ته غوږ کړی وي چې یار دا خو دا خلک وایي چې ما نه دي کړي، نو وایي چې رښتیا ورسی اسی تر هغې پورې دروغو کلی لوټ کړي، نو په کورمه کې دا لوبه کیږي.
نو کراته وایي چې دا موضوع اوس حل لري ستاسې له نظره؟
ګوره جی، په دې جهان کې داسې مسله نشته چې هغې حل نه حل خو راوتی شي. حل کله راوځي؟ چې کله په دې کې د پردي مداخله بند شي، چې د بل چا لاسوهنه بند شي. په کورمه کې خو امریکا لاس نه وایي کنه، په کورمه کې خو هندوستان په نشته کنه، په کورمه کې خو اسرائیل هم نه دی راغلی. په کورمه کې یا د پاکستان فوج دی یا ایران او سعودیا دی، یعنی د هغه اثر دی فرقی او د پاکستان د فوج هغه لاسونه دي چې کوم په دې بنیاد باندې پای همیشه د کرای په جنگونو پای یا جنگ به جوړوي یا د دې د وجنه چې ما سکونو بسي چې خلک وي چې شیامو وي چې نه نه فوج نه اوسي، سنی مو وي چې نه نه فوج نه اوسي، نو دا د خیره لپاره فکر کوي.
دا راته وایي چې فکر کوي کورمه کې خلک دې ته حاضر شوي دي چې په یو اکثر وایي چې پوز دې له کورمه نه اوسي.
زما خیال ده چې راس پکاله چې رسیدلې وي، خو د بدقسمتۍ نه یو خبر مې اوریدلې ده، اوس پوره تحقیق مې نه ده کړې چې په هغه کې یو فریق ویلو چې نه دی اوسي. نو کدا سی ویل شي وي چې کدا سی ویل شي وي نو فوج خو مقصد خپل پوره شو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دان چې وخت مراکه درنو لیدونکو په همدې سره د نن و مبرزم رانغړم، خو هر ونه د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ لپاره او څپونه ل خپل صحیح چنواري سره خپل و مبرز ماهر وي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.